The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Pranavridun ko katin ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio de The Diva Radio parawana thaso radio bande avrai aw pa TV screens bande gori hom the program korbani wagma jalawan
aw zashpa koman
aw lawal hom da hage reportuno khulasa tasro bande ko ch pa de program ke sta sola paralan
په پښتونخوا او افغانستان کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور باندې د وجل شوي مشال خان د قتل غندنې روانې دي. نن د یو شمیر سیمو خلک د مشال خان کلی زیادې ته ورغلي. یو افغان ځوانان وایي چې دا د مشال خان نه بلکې د مشال خان د فکر وجنه ده.
او د ستري محکمې لخوا په وزیر اعظم د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د ګډ کمیشن جوړولو د امر وروسته د حکومت مخالفه ستر سیاسي ګوندونه یو خوله شوي دي او د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا غواړي. قانون پوهان په دې حقله باندې سوایي په دې خبرونه کې ستاسو لپاره لرو.
او د اسلام آباد سیړنې او د فاټا ریسرچ سنټر په نوم باندې اداري ویل دي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سګنی کال په لومړۍ درې میاشتو کې 2% د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې ده.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه په دې کې واشنگتن ټو خیبر پروګرام هم شامل دي چې د هر جمعې پر ورځ تاسو په دې خبرونه کې وینئ. دا هم شامل دي اول هم ورزو پر اړمنی رپورټ اخته.
مردونکو د ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبري خبرونه ته نه پنيغه د واشنگتن ډي سي نه وغږی د پښتونخوا مردان خار په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور باندې د وجل شوی مشال خان د قتل غندنه روانه ده. نن یاته مورز د پاته مورز هم د ملک په یو شمیر برخو کې او بالخصوص د خیبر پښتونخوا په مردان او سوابي خوشانور سیمو کې احتجاجي مظاهره هم روانې دي. په افغانستان کې هم د دغه پیخي غندنه شوې ده. د افغانستان په خوست او بلخ ولایتونو کې مظاهره کوونکو ویلي دي چې دا د مشال خان نه بلکې مشال خان د فکر وجنه ده. د مردان څخه د دغه احتجاجي مظاهرو حال موږ ته د ډیبر رادیو خبریال ریاض حسین په خپل راپور کې راکړي.
تشدد د بربریت یو انتها ولی خان په هنتن نو کربلا وا بے دردی سر مشال یہ قتل ولو ظالمان ور تکر یو سلاما
مشال کے قاتلوں کو زندہ کرو مشال کے قاتلوں کو زندہ کرو.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې مدني ټولنې او د صوبې امن جرګې د توهيني رسالت د دروغو په تور کې وجل شوې مشال خان په ضد سخت احتجاجونه کړي دي او د مشال خان په وجنه کې د پوهنتون انتظامی ذمہوار ګرځولې ده او مطالبه یې کوله چې د پوهنتون ککړو ملزمانو ته د سخت سزا ورکړي شي. دوی د مردان ضلع د ټاون خال نه د پوهنتون پوری لاریون اوښتو دوی کتبه او بینرونه اوچت کړي او ور باندې د پیخي په ضد ناري درج وي. دوی مطالبه کوي چې د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزمان دیونی ولي شي او هغه ته د سخت سزا ورکړي شي. د امن جرګې مشر سید کمال شاه وویل چې مشال بی ګنا دی او د هغوی په ضد تر اوسه پورې هیڅ ثبوت نه دی راغلی.
مشال په کمره کې په انګریزي کې لیکلی شوی چې الله استغفر او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه زموږ اخیری نبی دی نو بیا دې د باب د دې خبرې څخه واس پیدا کیدو چې دا لک ټول ټارګټ شو او دا هغه سرداسي عمر شو چې زما په خیال دا زناور او وحشیان هم دا نه کوي. نو بیا دا سوال ولې راپورته کیدو چې یو ماشوم یو سټوډنټ د دې شتوکانو هغه څنګه لاوټ شو او تاسو په دې ته سره وځل شو.
احتجاج کوونکو مردان او نوخار جنیری سړک یو غنټه بند کړی وو او د پوهنتون د انتظامیه په ضد یې د کاروایي کولو مطالبه کولې. په دې مقاومنه کوونکو ویل چې د پوهنتون انتظامیه د خپل ګناهونو د پټولو لپاره د مشال خان د وجنې پلان جوړ کړی وو. دوی د مشال خان میډیا سره د خبرو ذکر هم وکړو او په پوهنتون کې د وایس چانسلر د نشوالي په وجه د طالب علمانو د وخت ضایع کېدو په حق له هم د مشال وینا ته پام وګرځولو. دوی زیاته کړه چې دغه انتظامیه نه غوښتل چې د هغوی د بډو رشوتونو نه دی پرده اوچته شي. دوی غوښتنه وکړه چې د پوهنتون په ضد دي پوره پوره تحقیقات وکړي شي او چې څوک هم په دغه سازش کې ککړ وي هغوی ته د سزا ورکړي شي.
تاسو افتوا چې دغه افسرانو دغه پروفیسورانو او دغه تبرچ فرابو لازمین دي دا نه وخته چې دلته واشه راشي او د وجاهت بیان هغه دا ویل دي چې زه د یونیورسيټي انتظامیه د چیرمن دفتر ته وختم او ما ته وي د مشال خلاف دا وایي چې ته توهین نه سوالت کړی دا یو بوګس دا یو پری پلان مرګو د مشال په شکل کې زمونږ د بچو شو چراغ لم ما یو جذباتي تقریر کو او خلک ورغله په مشال باندې مشال دا غینه باد خلک نه کو پتی کې د مشال د وجه نه والا تر سر د شروع پوری چې چا چا د دې کې څوک کړو پتی کې د چا چا لاس وو
یاد دی چې د واقعیات په وخت تیر اونې د روانې میاشتې په 13 نیټه په هنتون یو نوټیفیکیشن جاری کړی و چې پکې د مشال خان او د هغه د دوو ملګرو نمونه هم درجو د توهین رسالت تور لګول شوی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د قدرمنو اوریدونکو او کتونکو موږ سره ملګری اوسې. اوس هم په پاکستان کې د ستري محکمې لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د ګډ کمیشن جوړولو د امر وروسته د حکومت مخالف سیاسي او ستر ګوندونو یو خوله شوې دي او وای وزیر اعظم نور په اخلاقي توګه اقتدار کې د پاتې کېدلو جواز بایللی دی. په دې حقلا چې دوی د استعفا غوښتنې څومره صحیح دي، څومره قانوني دي، قانون پوهانو او سیرونکو سره خبرې اترې کړې دي. پیرولا چا په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
عدالتی فیصله باندې خپل سیړنه کې وتلی قانوندان شاخاور وای چې کسه هم 15 کسیزه بینچ درو ججانو نواز شریف نه اهله ګرځول سره اتفاق نه دی کړی. خو دې زیاتوي چې نواز شریف خلاف کم دوه ججانو فیصله ورکړې ده. هم په دې اساس الیکشن کمیشن کې د نواز شریف اهلیت چیلنج کیدلی شي.
دا یو واجبه مونته فیصله ده چې دوه جج صاحبان چې کم ډیکلریشن دي هغه سره آرټیکل 63 F1 چې کم دی هغه دې باندې بظاهر اټریکټ کیږي چې کدا څوک الیکشن کمیشن ته لاړ شي هغه وایي چې د سپریم کورټ آف پاکستان دا دې په باره کې ویلي چې دا صادق او امین او ایماندار نه دی او دا د سپریم کورټ ډیکلیئر کړی دی او د دې چې کوم سیټ دی د نېشنل اسمبلی هغه تاسو ختم کړي نه هغه باندې هم غور کېدای شي.
ستره محکمې لندن کې د شریف خاندان د فلیټونو اصل ملکیت او د دې د اغستو ذرایع را معلومولو لپاره سیویلین او فوجي دارو چارواکو باندې ګډ ټیم جوړولو حکم هم جاری کړی دی. خو ورسره د دې ټیم د تفتیش لپاره سوالونه هم د غبنچ په خپل جوړ کړی دی او جی آی ټی به د نواز شریف او د دغه بچونه په تفتیش کې صرف د دغه تپوس پوښتنو کولو پابند وي. قانوني ماهرینو لوی شمیره دا ګڼي چې د دینه په ډاګه کیږي چې د نواز شریف نه اهله خلاف فیصله ورکوونکي درې قاضیان هم د شریف خاندان د موقف نه مطمئن نه دي پاتې شوي او دغه ماهرین زیاتوي چې داسې لګي چې د غدرو ججانو وزیر اعظم نواز شریف ته د خپل صفایل لپاره د یوې بلې موقع ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان بل یو وتلې قانوندان بیرستر اعتزاز احسن هم دا دعوه کوي چې بنچ د نواز شریف د دفاع نه مطمئن نه دي پاتې شوي.
جو باقی تین جج ہیں، جو تین اکثریتی جج ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ نواز شریف کچھ ثابت نہیں کر سکا اپنی صفائی میں.
دی وای چې دریو قاضیانو هم دا منلی چې نواز شریف خپل ځان باندې لګیدلې تورونو په سپیناوي کولو کې ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د عدالتي فیصلې په رڼا کې د سترې محکمې د رجسٹرار لخوا نن اړوند سویلین او فوزي استخباراتي ادارو ته ګډ تحقیقاتي ټیم لپاره خپل چارواکي ټاکلو ویلي شوی دی. کوم ټیم چې په شپېتو ورځو کې خپل تحقیقات سرته رسوي او د 15 کسیزه بنچ د فیصلې تر مخه دغه پلټونو په رڼا کې به دوی بیا نواز شریف د اهلیت یا نه اهلیت په حق خپل حتمی فیصله جاری کوي. واضح دی وی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګون عدالتي فیصله کې دوه قاضیانو لخوا د وزیر اعظم په ضد اختلافي نوٹ کې ویل شوی خبرو په سر تحفظات لري او زیاتوي چې د بنچ اکثریت د نواز شریف نه اهله ګرځول خواص رد کړی دی او هم دغه ته آئینی او قانوني فیصله ویل کیدلی شي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیبر رادیو د ټی وی یو ساته خبری خپرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه وګ یې او سنجیتا سپاتا د تیر څو ورځو راهسي د پاکستان په میډیا باندې، په نړیواله میډیا باندې هم دا خبره تر روانه دي چې د پاکستان د پوز په خوانې مشر جنرل راحیل شریف چې کوم ریټایر دی دی وخت کې هغه د یو څلوېخت اسلامي ملکونو د ائتلاف چې کوم شریک عسکر دی ګډ پوز دی د هغې د مشرۍ لپاره نن د هغې تګ سعودي عربستان ته پسته هغې شوی دی چې وایي د پاکستان د پوز مرکزي دفتر جی ایچ کیو او دغه شانته کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغې لاړ شي او دغه شانته کې نن هغوی په خصوصي الوتکه کې سعودي عربستان ته رسیدلی دي. په دې حقله باندې زموږ سره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب نیخ په نیغه موجود دی د هغې نه په دغې باندې نظر اخلو. پیر زبیر شاه صاحب تاسو ته یو وار بیا هرکلی او لاړ به شو همدغه موضوع پلوتا چې د پاکستان د پوز پخوانی مشر راحیل شریف چې هغه نن سعودي عربستان ته رسیدلی دی د یو څلوېښت اسلامي ملکونو د پوز مشري به په غاړه باندې اخلي. په دې هم ستاسې نه دغه تپوس کوو چې څنګه اندېښنې لرل کېدې او څنګه ویره څرګندېده چې ګینې د دې سره به نه یوازې دا چې ګینې د پاکستان سره په ګاونډ کې ایران چې کوم یو غیر سنی ملک دی او په عرب نړۍ کې هلته هم شام عراق او دغه سنت کې یو شمېر نور ملکونه دي چې هلته کې هم سنی ملکونه زیات دي خو ورسره شیعه ملکونه هم شته. د دې ترمنځ دغه پوز به د یو امن د پرځای کولو سبب شي او کنه دغلته کې به دغه اختلافات نور هم زیات شي؟
جی بالکل، دې کې خبره دار ده چې اول خو مونږ ته لا پته نه لګي چې دې چلته لاړ شي د پوره اصل کردار به سوي د کار به سوي دا اندازه ده چې دې به زی چې دا کوم فوجونه دا کوم اتحاد جوړ شوی دی دا به دې تشکیلوي او دې به پوره هغه یو لاه عمل به ورته ایږدي. خدا دې چې اندېښنې مونږ ولې دې چې د نمخ کې چې کوم ایران والا او هغوی ویلي چې مونږ په خوشحاله نه یو او بل په داسې ټیم کې چې کوم د سنی مسلمانانو شیعه مسلمانانو چې کوم مسلکي جنگ دی هغه مونږ ګورو چې ټوله دنیا کې خور شوی دی او په پاکستان کې سپیشلی هغه چې کوم شیعه مسلک والا مسلمانان دي هغوی په خلاف چې کوم تشدد دی هغوی مرګ او ژوبله هغه زیاتره شوې ده. او بیا په داسې ټایم کې چې یمن کې مونږ ګورو چې هلته سعودي انوال ده هغلته جنگ کوي لګیا دی نو دا ډېر کوشچنې به مونږ ته پته ولګي چې کله هلته لاړ شي او دې خبره ښکاره شي چې دې پوره رول به سوي آیا دلته به پاکستان نه هم فوج ځي او که دې به د جنگ هغه کوي اوسه پورې خودي دا وایي چې دا ترهګرې خلاف دی. نو ترهګرې خلاف چې مونږ ګورو نو ټول نه زیات تور په سعودي باندې لګي چې دوی ترهګرې خوره کړې ده په عراق کې په پاکستان کې په وزیرستان کې ټوله دنیا کې او بل دوی وایي چې مونږ به علما په کې شامل وو نو ډېرې کیسې کلیئر نه دي او اسپیشلی راحیل شریف خپل تګ دا مونږ ته پته نه لګي مخکې دوی وایي چې ریاست اجازه ورکړې ده اوس وایي چې فوج هم اجازه ورکړې ده او سیاسي حکومت هم ورکړې ده نو ډېر سوالونه جوابونه لا نشته. خدا یو خبره ښکاره ده چې دې سره به چې کوم مسلکي جنگ دی هغه مسلمانانو دنیا ملکونو کې او اسپیشلی پاکستان کې هغه کې به اضافه شي اضافه به کیږي او چې کوم شیعه مسلمانانو یرې دي هغوی به هم زیات شي او هغوی په خلاف چې کوم تشدد دی کېدې شي هغه کې هم اضافه وشي.
پیر زبیر شاه صاحب، د پاکستان د پوز که په رول باندې مونږ خبره کوو نو په خپل ملک کې د امنیت په پرځای کولو کې تر دې وخته پورې هغه شان بریالي شوي نه دي څنګه چې په کار ده او څومره چې دی ته یو قسم له د پاکستان دننه سترګې وي د خلکو څه فکر کوي د پاکستان د فوج دغه مشر به دغه خپل نوې چوکۍ په سنبالولو باندې د دغه سیمو امنیت په قابو کولو کې خپل تجربې استعمال هم هغه سي کوي څنګه چې په خپل وطن کې کړی دی؟
خپل وطن کې خو ګوره څنګه تاسو وویل چې په قبایلو کې مونږ ګورو نن مونږ په دې باندې خبرې وکړې چې کوم هلته تشدد زیات شوی دی تیر کال نه 2.5%. دې نه علاوه چې کوم ګروپونه دي هغه اوس هم شته او زیات نه زیات دا وکړل چې دا ګروپونه ختم نه کړل بلکې په پوله اخ طرف ته افغانستان ته واړول نو کامیابی خو نه در شوی. خو بل سعودي ته دې تک هلته هغه سلته اندرونی وجوهات هم شته او هغه دا دی چې سعودي کوم نوی لیډرشپ دی نوی کسان دي هغوی دومره په جنگ نه دي پوهې هغوی ته یو داسې کس په کارو چې کوم په جنگ کې تجربه وي او په ترهګرې خلاف جنگ کې تجربه وي نو هغوی ته راحیل شریف نه بلک سم سړی په دې نه ملاوېدو چې پاکستان او د سعودي ډېر نږدې تعلق دی سعودي پاکستان ته ډېره پیسه ورکوي تیل ورکوي او نو دا دوی ته یو کس په کارو چې هغه تجربه وي او دا تجربه سمره خدا منګولي د پاکستان کې خدومره کامیاب نه و خو د نوم چون کې ډیر زیاتو د نوم ډیر لاړو او فوج کوم د پی آر هغه د آی ایس پی آر د هغوی ډیر کوششونه وکړو یا د یو ایمیج جوړ کړو نو هغه ایمیج د اوس خرڅ کړو او سعودي دا شی واخیستو خو ما څنګه اول وویل چې د کوم اتحاد دی دا اتحاد لا کلیئر نه دی چې د رول بسوي دوی چې ترهګرۍ خلاف به دوی یو اتحاد دی نو دا ترهګرۍ خلاف به دوی آیا جنگ به کوي دوی به فوج لیږي سر ته به لیږي یمن ته به ځي که نه به ځي نو دا ټول سوالونه دي چې تم جوابونه نشته او موږ به انتظار کوو او ګورو به چې دی کله هلته کمان واخلي او هلته په دې اتحاد باندې کار شروع کړي او اتحاد ته عملي جامه کله ورواچوي بیا به موږ ته اندازه وشي چې آیا دی هلته هم کامیابیږي او کتش دا نوم دی چې دلته هم خرڅوي او هلته هم خرڅیږي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
ډیره مننه.
د افغانستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر رحمت الله نبیل په نیویارک ټایمز کې په یو آرټیکل کې په پاکستان کې چې کوم اتومي اساسي دي داغي د خوندیتوب په حق له اندېښنې خودلې دي دا چې دغه اندېښنې سره ډول دي او کوم داسې شواهد یا ثبوتونه په بنیاد یا اساس دغه اندېښنې خودل شوې دي. موږ سره سټوډیوز کې ناستې محمد اکرام او دوی به دغه آرټیکل یا مضمون جزئیات وایي او دا چې څه اندېښنې خودلې.
ډېره مننه وګم جالوان رحمت الله نبیل چې د افغانستان استخباراتی ادارې ان ڈی ایس پخوانې مشر پاتې شوی دی. د نیویارک ټایمز کې په دغه خپله مقاله کې وایي چې پاکستان نه صرف د هغه نه ملکونو نه یو دی چې ورسره نیوکلیایي وسله ده بلکې د نړیوال جهادي توپ مرکز هم دی. چرته چې د دپ وینا پاوز او استخباراتي ادارې ترهګر ډلې د سیمیز مقصدونو لپاره دا استعمالوي او دا اندېښنې په دې اساس باندې خودلې دي چې په دغه هیواد کې په کال 2014 کې په 14 دسمبر چې کومه د ترهګرۍ پیښه شوې وه په آرمی پبلک سکول باندې دی وایي چې د هغې وروسته د پاکستان اټامک انرژي کمیشن سټریټیجیک پلانز ډیویژن ته په فوري توګه یو ارجنټ یا بیړنۍ پیغام لیږلی و چې د پاکستان نیوکلیایي وسلې د دې په اړه دوی اندېښنې لري. د دې لپاره د زیات ګامونه پورته کی. سټریټیجیک پلانز ډیویژن دا هغه ډیویژن دی چې په پاکستان کې د نیوکلیایي وسلو د تحفظ کار هغه د دوی سره دی او اټامک انرژي کمیشن د پوز نخواست کړو چې هغه زیاتې وسیلې د دې د تحفظ لپاره ورکی هغه خلق چې د پاکستان د اټمی اساسو چې کم ځایونه دي هلته کار کوي د هغوی په اړه زیات معلومات راغونډ کی او په هغه د هغه کسانو زیاته کتنه وکي. حسنه چې دغه خلق چې کم اټمی اساسي دي یا د معلومات دي دا بهر ته یو نسی.
او اکراما دلته په امریکا کې بیا د کانګرس چې کوم ریسرچ سنټر دی یا مرکز دی د هغوی لخوا بیا څه ویل کیږي د پاکستان د اتمی اساسو په حق لایې هغوی باوري دي چې دغه خوندي دي او کنه دوی هم څه اندېښنې لري.
د امریکای کانګرس یو کانګرشنل ریسرچ سرویس په نوم باندې د پاکستان د نیوکلیایي وسلو په اړه باندې خپل یو رپورت په تیر کال 2014 کې د اگست په اولنۍ نیټه باندې خپور کړی دی. په هغه کې اندېښنې هم ښودلې شوې دي او بیا د پاکستان چې کم اټمی اساسي دي د هغې د تحفظ په اړه هم ویلې شوې دي. اندېښنې هم دي او اعتماد یې هم په سرګند کړی دی. هغه وایي چې پاکستان چې کمی نیوکلیایي وسلې دي دا خوشا د یو سل او لسونه تر د یو سل او د دیرشتو پورې دي. په دې کې اضافه هم دی وایي چې کېدای شي خو دی په دې هر څه کې دا ویلي چې پاکستان چې څومره نیوکلیایي وسلې دي زیاتره دا ګڼلی کېږي چې دا د هندوستان خلاف که هندوستان چری حمله کوي د هغې لپاره دوی دا هر څه نیوکلیایي وسلې جوړ کړي دي چې چری هندوستان د پاکستان پر ضد کوم پوځي ګام پورته نه کړي. یعنی دا دفاعي مقصدونه لري پاکستان دا وایي او همدغه زیاتره د دې په اړه همدا فکر کیږي. خو بیا وایي چې پاکستان په وروستیو کلونو کې د نړیوال اعتماد پر ځای کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. خو او د دې تر څنګ دی وي چې پاکستانی او امریکایي چارواکي فکر کوي چې د کال 2004 راهسې کله نه چې د عبدالقدیر خان په اړه باندې هغه معلومات مخې ته رالل چې ګینې د نړۍ ځینې هیوادونو ته یې نیوکلیایي معلومات ورکړي دي، نو د هغې نه پس پاکستان د خپلو نیوکلیایي امنیت لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي چې نیوکلیایي ټیکنالوژي یا دا مواد بهر هیوادونو ته لاړ نشي. په دې لړ کې یو شمیر ګامونه دي وایي چې پورته کړي دي، لکه د مثال په توګه باندې اکسپورت کنټرول لاس چې بهر ملکونو ته کچرې د دې دا برآمد کیږي د هغې لپاره قوانین جوړ شوي دي. امپروود پرسنل سیکیورټی د نن چې کم خلک کار کوي د هوی امنیت باندې او نړیوال نیوکلیایي امنیت تعاون د مرستو پروګرام چې د نړۍ سره مرستې څنګه وکړي شي چې دا پروګرام نور هم محفوظ کړي شي. خو بیا دا وایي چې په پاکستان کې بې ثباتی دا یو خطر ده، دغه اصلاحات به څومره پورې پرځای وي د همیشه لپاره. دا هم ځینې څېړنکاران د دې رپورټ تر مخه د دې چې کومه سمری د پاولنې صفه پاڼه باندې هغه دا وایي چې ځینې چې کوم ابزرورز دي یا څېړنکاران دي هغوی دا تمې لري کچرې د پاکستان حکومت سخت دریځه خلکو لاسو ته ځي، نو بیا دا یری پیدا کېدای شي چې چرته دغه نیوکلیایي وسله د توندلارو لاسو ته لاړه نه شي.
ډېره مننه کوم محمد اکرام ساسو.
ډېره مننه ساسو.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په اړیکو کې په نږدې کې د تریخوالي د راتلو سره که څه هم کله په کاروبار باندې اثر د پریوتو خبرې کیږي یا د دواړو ملکونو ترمنځ دغه د تګ راتګ لارې تړل کیږي، نو د دې سره سفارتي اړیکو باندې هم بد اغېز پریوتې دی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ډیو ریډیو د همکار رحمان بونیری سره د واشنگټن ټو خیبر پروګرام په یو برخه کې خبرې اترې کړې دي. د دغې تر څنګ مشال خان چې کوم په مردان یونیورسټۍ په مردان عبدالعلي خان یونیورسټۍ کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور باندې وژل شو، د هغې وژنې پر ضد باندې احتجاجي مظاهرې لا هم دوام لري او دغه موضوع هم د رحمان بونیری صاحب په دغه پروګرام کې واشنگټن ټو خیبر کې څېړل شوې ده، په دغې خبرې اترې شوې دي. نو راځئ چې دغه پروګرام ته غوږ شو.
سلیمشه دا پروگرام واشنگټن ټو خیبر دی، د واشنگټن ڈی سی څخه زه رحمان بنرم. نن په پروگرام کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. یو موضوع به دا وي چې په پاکستان کې د عبدالولی خان پوهنتون طالب العلم مشال خان خپلو ملګرو ډیر په بدردۍ سره وجلې دي، د هغه د مور سره، مذهبي مشرانو سره او سیاسي ټولنې سره په دې موضوع خبرې کوو. خو نن لومړنی موضوع چې دا هغه پاکستان او افغانستان دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو، د طالبانو سره په خبرو، د پولي په خوا باندې ازغن تار په لګولو، داسې په نورو موضوعاتو به خبرې کوو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال صاحب. دا وخت موږ سره ملګری کیږي زاخلوال صاحب د اسلام آباد څخه د سکایپ د لارې. زاخلوال صاحب په پروګرام کې تسلیم شوې وایم.
مننه کور ودان.
ډیره مننه چې موږ ته مو خره کړو. مننه پښتنه دا در نه کوو چې پاکستان وای د افغانستان سره په خپل پوله باندې قلاګانې جوړوي، امنیتی پوسټي جوړوي او د تر هغه د تګ راتک لهر نیول غواړي. پاکستان طرف ته، افغانستان طرف ته پښتنه دواړه په دې باندې فکرمند معلومیږي. د افغانستان او تاسو رسمي درې څه دی داخلوال څه پدې؟
زموږ رسمي دریز موږ د ډیورن په کرخه باندې تبن امنیتی هماهنګي طرفدار یو، مګر په دې کرخه باندې د دیوالو یا د تار لگاولو او یو هر بل ممانعت چې هغه اصلا په مؤثره توګه باندې قطعا د هغه اهدافو لپاره چې نوم اخیستل کیږي نه کارول کیږي، بلکې کوش عملی نتیجه یې دا ده چې دوو لورو ته چې خلک دي چې یو قوم دی یو ولس دی د دوی ترمنځ د جدایي باعث ګرځېدی شي، نو د دې موږ مخالفت کوو. ما خپله په خبرو کې هم دلته همیشه ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن لپاره د پالیسیو تغییر دی، نه دغه رقم اقداماتو چې دا نور تاوتریخوالی خصوصا په اړیکو کې دوو هیوادونو ترمنځ راولي.
زاخل ول صاحب، په دې موضوع باندې په لندن کې غونډه شوې وه تیر میاش چې کله پاکستان پوله تړلې وه، دې غونډه کې پریکړه څه شوې په دې موضوع باندې مهمه فیصله څه شوې؟
مهمه فیصله قطعا په پوله باندې د دغه سي اقداماتو نه تنها چې توافق نه و، بلکې په عمق غونډه کې موږ موقف ته و چې د دې سره مونږه هیڅ نه و، البته ورسره توافق نشو کولای. هغه ته بحث دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باندې کوم د اعتماد فضا چې دا هغه د نورو لارو بهتر شي، هغه لار دا دی چې مثلا پاکستان وایي چې په افغانستان کې داسې کسان پراته دي چې د پاکستان امنیت تهدیدوي، او تن مونږ د پخوانه دغه داوا درلوده چې د پاکستان په خاوره کې نه تنها پراته دي چې مونږ امنیت تهدیدوي، بلکې دلته ورته حمایه موجوده ده. نو دغه دي ګامونه اخیستل پکار دي چې هغه تهدید عناصر د خپل خاورې نه لری کو، محدودی کو، په اول قدم کې محدودی کو، لری کو دواړو لورو ته، چې د قابل د اعتماد ګامونه واخیستل شي. دومره دا ده چې پالیسی دی او د بل په مقابل کې باید د دوستۍ پالیسی وسی، هغه دا نه چې مثلا یا تجارتي ضرر ورته ورسول شي، ترانزیتي ضررونه ورسول شي، د خلکو تک راتګ کې خندونه پیدا شي، بلکې دا لا پسې پراخ شي. او همدارنګه د پاوز ترمنځ، د مشرانو ترمنځ، د استخبارات مشرانو ترمنځ، او همدارنګه د کارمندانو ترمنځ، د سیاسینو ترمنځ راشه درشه زیاتې شي، او هغه بې اعتمادۍ او هغه کم اعتراضونه چې په یو بل باندې او یا تورونه چې یو بل باندې هغه د خبرو لارې حل شي.
زاخل ول صاحب، پاکستان د افغانستان سره لوس کړي و چې طالبان با د خبرو میز سره ولي، بیا د پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې، اوس هم کابل په تمه ده چې پاکستان به ورسره خپل دغه لوز وپالي، او د پاکستان او کابل ترمنځ دا اړیکې په کوم ځای ولاړې دي؟
اول خو د لمرانی پښتنې ځواب دره شمه، مونږ بار بار باندې هغه پالیسی ده چې د افغانستان وطن ولسمشر یاد کړی، ولسمشر په 2014 او 2015 کې غوښتنه کړې وه د پاکستان نه چې طالبان د مذاکرې او خبرو میز ته راوړي، دلیل یې دا چې پاکستان په دوی باندې خپل اثر رسوخ لري. هغه کار ونه شو، نو چې کله ونه شو خصوصا تاوتریخوالی زیات شو، نو اوسنۍ پالیسي د افغانستان دا ده چې پاکستان غوښتنه نه کوي چې دې کسان د میز د خبرو میز شاوخوا راولي، بلکې د افغانستان غوښتنه دا ده چې هغه پرځایونه، اصلا پرځایونه نه دي، در یو حد ښکاره ځایونه دي د طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو چې د افغانستان امن تهدیدوي، او دلته دفاتر لري، مدارس لري، تګ راتګ لري، په دې باندې جدي محدودیت وضع کی. نو په دغه وخت کې زمونږ زیات غوښتنه پاکستان هم دا ده چې هغه سولې ته کافي اندازه وخت ورکول شو، دوی ونه شو کولای موږ به نورې لارې ولټو چې د طالبانو سره د سولې جوړې کړي. پاکستان باید خپل مسؤلیت ادا کړي، هغه دا دی چې خپل خاوره په داسې آزاده توګه چې طالبانو ورنه استفاده کړي د افغانستان په مقابل کې هغه استعمال دې پرې نه
ځخل ورس. یو بل پښتنه چې په ځنګ په پروګرامونو کې هم کا خلک کوي، لیکل په هم کېږي، افغانستان په لوتا، پاکستان په لوتا په هم کېږي، د ډیورن کرخه د دوړو هیوادونو ترمنځ یوازنې او تر ټولو لوی مستونزه ده. ځخل ورس تاسو یې منه
دا تعلق لري چې تر کومه حد ستونزې ته ورته ګوري. ګوري ډیورن کرخه مونږه بار بار ویل دي چې د سرحد په توګه باندې رسمي سرحد د پاکستان او افغانستان ترمنځ نه پیژندل، په خاطر دې چې ډېر لوی قوم اخوا دې خواته پروت دی، او یو داسې سینټیمنټل غوندې احساساتي دغه ارس زمونږ ترمنځ لري دي خواته یو د افغانستان په طرف نه دي د دې خواته پښتانه چې دي دغه مګر د دې معنی دا نه شو چې د ډیورن موټه فرضي کرخه وي اخواته د افغانستان قوې پرتی دي د خواته پاکستان قوې پرتی دي او د قوې ترمنځ دي هماهنګي وي د دې معنی دا ونه شو چې په دې کې خوند دي دوه قوې تګراته تجارت ونه وي په دې معنی دا نه شو چې د خلک دي سره اول او ادم کې داخله کړي دي پرتی په نږدې وسی بلکې د دوی په برکت باندې خپل د پاکستان او همدارنګ د ټول افغانستان خلک په خپل منځو کې سره لري ایته ولري مونږ د پاکستان د خبر مهمه ده د پاکستان د جوړخ نه را پدی خو باندې د افغانستان حکومت د ډیورن کرخه د رسمي پولې په توګه نه پیژندل مګر په یوه وخت افغانستان د پاکستان سره جنگ ور باندې کړي په یوه وخت پاکستان افغانستان پاکستان سره ګرم دي ګری دي
ځخلول سه بوس بل ته پوس چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ماسکو کې هم غونډه شوې و دغه غونډه د یوبل سره تعلق ساتي د ماسکو غونډه او د طالبانو سره د افغانستان له حکومت له خوا د جوړ جاړي خبرې چې دي د دواړو سره یو ځای کې جوړيږي
د سټي د لپاره خو نه کم چې شي اني مونږ نه وینو په دې برخه کې مګر د افغانستان د لپاره د امن هر هغه منطقي قوي فورم او بحثي جوړيږي طبعا افغانستان باید غونډه واخلي او په ماسکو کې غونډه واخیستا دوازلی تقریبا دا باندې واخیستا کومګه په هغه کې تبن صداقت وینو رښتینی سیمایي جهاد سی وینو نو تبن دا غیر تلیکو
خاجی اوس یو بل تاسو محترم زاخل وال صاحب د اپریل په 3 منټا یو وار بیا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د سندو لړۍ شروع شوې ده په دې لړ کې ما په خبر کونسل غره کې د افغان چارواکو سره خبرې کړې وې تیر ځل د یونیسیار سره هم کړې وې خپل زما په پروګرامونو کې هغه ورځ یو اوردون کې راغی اغه تاسو نوم واغستو ماته یو ول چې تاسو په خصوصیت سره داخل وال سبنه تفوس کوي چې حکومت موږ ته وی بیرته لاړ شي ال ته وزای درکو وسایل بدر کو چې کله موږ لاړ شنو بیا افغان حکومت موږ سره کړی لوزونه نه پالي داخل وال سب په دې لړکې زمونږ ډیر زیات اوردون کې تاسو معلومه رچ پاکستان کې افغانان موږ اوري فاټا کې مخلک اوري افغانستان کې موري دغه کډوال چې بیرته لاړ شي د سنځو سره کار شي سبورت وای
څو خبرې دلارم اول من هدي پالیسي تیر کال او سکل بیا هم موږ د کډوالو هر کله کې هڅوي چې خپل وطن ته راشي په اني وخت کې ورته وایو چې مخکې د مخکې نه باید خبر وو چې جزمن کو په هیواد کې ستونزې شته امنیتي ستونزې شته اقتصادي شته نورم شته مګر په هغه هیواد کې هم دا اوس 10 میلیون نفوس اوسېږي 10 میلیون نفوس چې په هغه هیواد کې اوسېدې شي نو یو میلیون یو نیم میلیون اضافه تر کډوالو هم پکې اوسېدې شي هغه م افغانان دي او دومره خبره ده چې دلته د کډوالو ژوند چې دی داسې ډېر د سہولت او اسانه ژوند نه دی دا به مشکلات کې ژوند کې نه وایي مشکلات کې ژوند کې کله کله په بیزته کې ژوند کوي نو د بیزته ژوند نه سلزله ولو کې سلزله مشکل تر موتی سلزله بیا ورته ولا په خپل وطن باندې ژوند غوړه دی د اولادونو لپاره غوړه دی د راتلونکي لپاره غوړه دی او خوشبختانه دیر کال ونیم لکه افغان کډوال د پاکستان افغانستان ته تللی ډیر کم دي چې په خیمانه بوت د افغانستان ته دي اکثریت د دوی چې اکثریت قاطع د دوی چې خوشاله په خپل ځین باندې او د افغانستان حکومت باندې هغه یې منی کړي دي چې د دوی طرف به تر خپل حد هغه د وستر حد پورې مرستې کوي د زمکو زه خپل په دې برخه کې تبن هر ځل چې زتللم د افغانستان حکومت د رهبرۍ سره ما د مهاجرو د لاس بیا ستونزو د برابر ټول د برابرولو خصوصا د مخ پاړوان باندې خبرې کړي ولسمشر سره مې کړي بیا غواړم چې لوی اجازه د کډوالو لاړ شي ولسمشر سره مجلس وکړي او شخصا په حضور د ولسمشر کې د خپل د سند بیا غي تر مطرح کړي په نهایت کې به بیا ممکن مشکل وي چې هر کډوال دی ویو چې کدی دې ته په یو نمبر ځمکا نه هغه مشکل ده زیاتې کډوال تللی دي هغه ته یو ځمکا ورته دوی ته ورکړ شوی ده خدای که خراب ده ستونزو کې ده مګر یو ځای کې راولې دي زیات کډوال هم کې ځمکو ته ضرورت ورن لري چې د افغانستان اکثریت خلک چې وو د کلو څخه راځي د حاقین دي په یو ځای لري سره واړي پراتونکو به خپل کوشش وکړو مګر سر پر سر کې
دا ستونزې شته داخلوال صاحب پاکستان کې موجود افغان کډوال اوس مجموعی شمیره کا تاسو ته معلومه وي مونږ ته وای بل دا ته پوسټر نه کوچه چې سمرا تاسو ته مده چې کله پورې به مکمل توګه باندې افغانان چې دی خپل هیواد ته په مکمل توګه ستان شي د پاکستان څخه
زه به درته وایم زموږ تخمین دا دی چې په پاکستان کې تر یو نیم میلیون پورې افغان کډوال هم د اوسن پرته دي زمونږ توقع دا ده چې 2018 کال تر پایه پورې د دغه شمیره د یو میلیون څخه د لومړي ځل د پاره په تیرو 18 کالو کې راښکته شي یعنی په حدود د 9 لک 9 نیم لک نهایت کې یو میلیون کډوال د پاکستان کې وتی په دې کې 15 لک کډوال داسې دي چې هغه پاکستان کې دایمي ژوند غوره کړی دی دلته یا خزي کړی دي دلته خپلوي کړی دي دلته بزنسونه لري امر درالو شي وي دي پاکستان ته پاکستاني اسناد لري هغه د بیا د پاکستان دلته په دې خوره باندې تصمیم ونی چې پاتې شي چې هغه بچالو لکه 15 لک شاوخوا وتی هغه بیا کډوال نشوي لري
اسلام آباد کې تاسو د افغانستان سفیر یې مونږ ته مخ را کړو حضرت عمر ځخ خلوال صاحب زه ډیر مشکور یم تاسو ډیر مننه ډیر مننه عمر حضرت عمر ځخ خلوال صاحب قدر مو لیدونکو حضرت عمر ځخ خلوال صاحب سره خبرې اترې تاسو ولیدې سو رزو کې یو دماغلو بیرته چراشنو په پاکستان کې په دویمه مهمه موضوع مشال خان په وجنه باندې د هغه د مور بیبي گلزار بیگم سره او ځینې نورو پاکستانی شخصیتونو مذهبي مشرانو او سیاسي مشرانو سره په دې موضوع باس کوو چاته زمو را سره اوسه
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز
بیر تسلی مشه قدر مون لیدونکو واشنگتن ټو خیبر کې دن مهمه موضوع چې تر ټولو د غدادا دویمه چې په پاکستان کې سور زیوړان دی د عبدالولی خان په هنتون طالب العلم مشال خان د هغه ملګرو ډیر په بیرحمه به درده وجلې دي په دې باندې تحقیقات روان دي پولیس څه کوي حکومت څه وایي سیاسي مشران څه وایي یو خصوصي رپورت تیار کړی دی زموږ همکارې سمینا سن اول دا رپورت ګورو څنګه چې رپورت ختم شي نو موږ په ثوابي کلی زیاده کلی کې د مشال خان د مور گلزار بیگم سره په دې موضوع خبرې کوو را سره اوسه
د عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی ځوان مشال خان د قتل په لټنو کې نوې پرمختګ دا شوه چې وست پاکستان په سپریم کورټ کې بعد دغه کیس اورونه کیږي د سپریم کورټ چیف جسټیس میا ثاقب نثار په 15 اپریل د مشال خان په بيدردۍ سره د قتل نوټیس اخستې وو او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر نایب بشپک دیش کینټو کې دننه د دې پیښه رپورت غوښته وو بلخوا صوبه کې حکومت لرونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د نهې پورس د ثوابي زیدا کلی کې د مشال خان کور سره غمرازي کړې ده او ویل دي چې د مشال خان قاتلانو تبا مثالی سزاګانې ورکړې کیږي چې بیا څوک د توهین رسالت د تورونو په بنیاد د چا ژوند نوان اخلي په 14 اپریل د زیارت په ورځ مشال خان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د مسب د سپکاوي د تورونو په بنیاد وجل شو خو تفتیش کې داسې هیڅ راونه وته د خیبر پختونخوا آی جی صلاح الدین خان محسود په دیوای
په مشال عبدالله او زبیر د لګول شوی تورونو پر وړاندې کې زموږ تحقیقات ښایي دغه تورونه بې بنیاده دي موږ په دې معاملې کې د هرې زاویې نه پلټنې کوو او زیاتره مرکزی ککړ قاتلان مو نیولې دي
هم دغه خبره بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم صوبایي اسمبلی ته وکړه
د مشال خان په ضد د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه نشته دي پولیس د مشال خان موبایل ټلیفون لټولې او پکې ورته داسې سندي په لاس ورغلي چې پکې د مذهب اسلام سپکاوي شوی وي د کل راهسي چې دا کار شوی زه د آی جی سره په رابطه کې يم او معلومه دا شوه چې مشال کله هم د مذهب سپکاوي نه دی کړی
د پولیسو تفتیش او د مشال خان د یو زخمی ملګری عبد الله د بیان نه اصل خبره دا راوته چې د عبدالولی خان یونیورسيټي انتظامیه د مشال خان نه خوشاله نه و ولې چې هغه بعد د یونیورسيټي د انتظامیه د بدونوانی او د استادانو د کرپشن پرسد خبري کوي د دغه پیښې نه د ورځې وړاندې هم مشال خان ای وی ټی خبر ته په یو مرکه کې د استادانو دوه عہدو ساتلو د زیاتو فیسونو او یونیورسيټي کې د وی سي په خالی سیټ خبري کړې وي د هغه ملګری عبد الله هم په خپل بیان کې وای د یونیورسيټي ځینې محصلینو هغه نه هم په زور غوښتل چې د مشال خان پرسد د مذهب د سپکاوي کولو بیان ورکړي خو هغه د سیو نه کړل چې په وجه هغه سره هم خو هل ټکول وکړه اخوا په دې قتل کې لاس لرونکو یو بل ملزم وجاهت الله پولیسو ته بیان ورکړي
ما ته د پهنتون اداري ویلې و چې دا کار وکړه زه انتظامی د چرمن دفتر ته غوښته و ما هلته 15 یا 20 کسان ناسو هغوی ما ته ویل چې مشال د مذهب سپکاوی کړی دی ما د هغوی په وینا د مشال خان خلاف د مذهب د سپکاوی تقریر وکړو
د دین علاوه د سینوی پوسټونه، ویډیوګانې او خبرونه هم را روان دي چې خای د مشال خان قاتلان او د هغه د مړي به حرمتي کوونکې یو بل ته په خپل کارنامه مبارکیانی ورکوي او لوزونه کوي چې په مشال د ګولۍ چلوونکې نوم به پټ ساتي. د مشال خان د قتل په کیس کې وسپورې شپاړس گرفتاریانې شوې دي چې اف آی آر کې د شلو نومونو اندراج دی او په تفتیش کې نامزد نورو یو لسو کې شپږ گرفتار کړی شوی دی. د مشال خان د قتل د کیس فیصله راتلو کې به ورځې لګي، خو دې واقعې دا سوالونه ضرور راپورته کړي دي چې د پاکستان د توهین مذهب په قانون کې موجود د نیمګړتیاو د لاسه چې د دې کم غلط استعمال کیږي، آخر د هغې مخنیوی به کله، څنګه او په کومه طریقه وشي. سمینه احسن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، تاسو پروگرام کې دا پکې جو کوته اوس خبرې کوو په مشال خان مور بیبي سره، گلزار بیگم موږ سره ټلیفون په لیکمل کې شوی دا. تاسو پروگرام کې ستړي مشه په خیر علي جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني چې موږ تم وخرا کو. گلزار بیگم، تاسو د خپل زوی قاتلانو ته سوال غواړئ؟
زه خو د خپل زوی قاتلانو ته دا ویل غواړم چې حقیقت وایي، چې تاسو په شاکم خلق ته نو هغه را میدان ته کوي او وایي چې موږ سره د دې دې خلکو شاته دا ګیم دې خلکو کړو، نو بس دغه وام چې بیا دې ول خدای هغه سزا ورکي څنګه چې زما بچي خراب کړی او څنګه چې زما بچي ته نقصان رسول دی، نو زه وام چې دغه سړي نقصان هغه خلکو ته بیا ورسي چې چا دا ګیم په شا کړی دی. انو اولادی اغي مخامخ کی چې بس ما ته پته ولګي چې زه وام چې دا دور ما شوم پاک سره دا دور دښمنۍ د څه ولاته اخر هغه هغه قیمتي مازغي تاس ناس کړل دا هغه خپل خپل د غمو په شان سترګي تاس ناس کړی دا هغه ډیر خپل پوزه خراب کړه، دا هغه ډیر خپل خپل اچيره ولا ډیر زیات خراب کړه، نو دا خو زموږ هم چې ژوندایم که داسې بچې دکسې بچې نورو میندو لراشي که نه، نو د هغوی به څه صورت حال وي؟ زه وایم چې مخنیوی دې وشي لکه او انصاف دې وشي. انصاف کولاو، انصاف غواړم او کولاو هغوی دپاره سزا غواړم. معقول نشته، معقول مې نه، ځکه چې زړه مې ډېر زیات خفه دی ان په دې وجه باندې، او زما خپل زوی زما د سترګو نه نه پناه کېږي او ما سره په خیال کې اسمالي هغه هغه پیدایش هغه چې کله لوی او هغه ماشوم هغه ټول خیالات زما مخې ته راځي. دا هغه ماشوم ماشوم خبرې، دا هغه خپل خپل خبرې، دا هغه خپل کلر هغه ما ته مخامخ راځي او ما ته ډېر زیات خفګان راځي. او زه مور خو ډېره په زړه باندې ګډمنه یم، پوهام چې نه هسې نه چې نورې میندې ګورې ګډمنې شي د دې مخنیوی وکړي، دې نو ستاینه ماشومانو ساتلی کوي. انو
په ظاهره حکومت سیاسي او غیر سیاسي مشران ټولنه ستاسو سره ولاړه ده، داسې معلومیږي، خو تاسو به تسلی کله کیږي چې انصاف وشي او څنګه انصاف وشي؟
زما تسلی به داسې کیږي چې زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې زه خو یو مور یم کنه. زه دا وایم چې کومه لکه هغه د پوزه کې پچکس منډلې دی، نغله دی په پوزه کې پچکس منډلې شي. کومه لکه چې د هغه سر له ګمله را بغولې ده، د هغې الک سر له د ګمله را وبغېږي. کوم الکان چې هغه پورو ته راختلی دی هغه چې دی هغه پورو ته راختلی شي، او کوم الک چې ډزې کړي دي په هغه دې دغسې ډزې وشي. کومه لکه چې هغه بېجابه کړی دی نو هغه دې دکسې بېجابه شي. کومه لکه چې هغه سنسار کړی دی لکه نو هغه دې دغسې سنسار شي په مړونې باندې چې مړي یې سنسار شي. او کومه لکه چې ویډیو جوړه کړې ده بیا او هغې فیسبوک له ورکړې ده، نو زه وایم چې هغه خو دې بار بار دی لکه هغه له داسې بېزتي وشي چې لکه مشال او په ویډیوګانو او په فیسبوک کې دې هغه هغه دغسې ویډیو ورکړي چې بې ګناه مشال سره داسې کېدل، نو دا څوک دي؟ دا خو په مذهب کې نشته، دا خو د الله دپاره دی نه دي کړي. د الله دپاره یې داسې کړي نو بیا دې راشي مخامخ کنه، سره دې ثبوته دې راشي، چاچ داغه په مارک ډیر لوی لاسته نو زه سید خاندان سره تعلق لرم نو زما د دې زړه आवाज په الله پاک نه وي دا به ضرور اوري نو زما چې انصاف دی وشي او ما هغه کارونه دی وسره وشي څنګه چې زما بچي غار غار
د مشال خان پلار د مشال خان پلار
داسې ما کې کوم لکه
د مشال خان پلار نمشال خان پلار محمد اقبال اقبال وای چې انصاف چي دي پکار چې وشي چې نور مشالان هم خوند شي تاسو د امور په توګه موږ ته دا وای چې تاسو خپل بچي او لکه څنګه چې د نور مند بچي دي دا غو د خوند کولو لپاره تاسو فکرمند دی ډیر سیاسه
زه هوام زما مشال خو قرباني شو هغه خو ډیر زیات خراب شو او لکه او شرمې دې د کوپر اواز په لګېدلې دي نو دغه आवाज د زوام چې دا د پدکه لکان ولګي چې چا به ګنا هغه داسې بدنام کړی نو زوام چې د نور مندو به چې بنشي بچی نو بس دا مې دا وره چې خدای پاک زما خو ډیر خلې بچي زایې شو او د رندګانو را لزایې کو او اوس چې نو زما د کوم نور بچي بچی نو زړه له خوشالۍ
خجي
اره مور دوره یری دلی دا دار نن شپه ګمرز ده د مشال خان د مرګ او شپه ګمرز ده چې مونږ را غم نه دی ختم او اره مور چې راځي نه غوي چې هاي ته بشه ز بختل بچي نو سپای ته عمل یې کوم کپ کې دا چې نو بس خلکو یې ری ده غیر دا یې نو سپای بم تاسو وګورئ او دا ارسه به تاسو وګورئ چې مشال خان په کې داسې زری زری شي چې مشال یو کردار
دغه دنیا
کې زه خپل مورم هغه د سړی نه بغیر
هیڅ نه یو اخرې ته بوزر رقم چی یو
علی مو کوم زه به لوي سره جوړ شم او زه به د عوام خدمت کوم
یو اخرې ته بوزر رقم جی په دې عمر کې مشال خان خدا سي کله په خپل نه دی ویلي په فیسبوک باندې یا په بل ځای کې مونږ نه دی کتلی خو چې کله د کله چې مور بچي زلمی شي نو په دې عمر کې پښتني مندې به د خپل زوی لپاره جنکې لټي تاسو هم دغه ډولې سره تنظیم کول غواړئ په دې عمر کې
نه جی ما هغه د پاره دا سوچ زکه نه کو چې ما به دا غستړی ته راغی هغه هغه خپل ځان کې ما شومواله چې نو هغه ما ته هیڅ چیرې لوي نه لګېده نو ما به هغه سره داسې خبره نه شو کوله خو دې اخیری کې چې دې چترا طرف ته تله نو ما ته مې بچي مې دغه چترا طرف ته جنې خوخه کې دلې وکم نو وی مور وی ما د پاره دا سوچونه مکه وزه په تعلیم کوم زما تعلیم سره ډیر زیات شوق دی زما دا ارمان دی چې زه یو لوی سړی جوړ شم نو ما د فاره نه خزه او نه بچی زه نه کوم لکه ما دوم نه کوم او بچی می دوم نه دا دی او مو نه ما ته یې مې نه به چې دا سي علم نه وای مې بیا مې تاریخ ته مين کې کنه نو ما ته وای وای نه وای زه چې سو کامیاب نیم کامیاب نه ول نه کوی کوم نه او بیا چې کامیاب نیم سو پوری
اغه فورې به ما سره مختا ده خبرې سمدا ډیره زیات مننه تاسو
کوم څه درک نو لټول ځکه چې هغه خپل دومره ما شومواله او چې ما ته لوي نه لګي
سمدا ګلزار بیگم ته به شکریا وایم ډیره مهرباني او دا هم په دې موضوع باندې لباس لپاره ما سره دوه نور شخصیتونه ملمانه کیږي د پیښور نه د اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب د اسکایپ دلاره ډاکټر سید عالم مسعود صاحب تاسو سره مشي وایم
ډیره مننه خوشاله اوسه
هم ما سره د اسکایپ دلاري ملګری شبه د مذهبي پوهان محترم قبلایا صاحب د پیښور نه قبلایا صاحب تاسو ته پروګرام کې بخیر علیم
ډیره مننه
تاسو ډیره مهرباني تاسو دواړو وکې دي شي د مونږه د ملمنې ګلزار بیگم خبرې ته ورډلې وي زړه مننه تاسو ته ډاکټر سلیم صاحب تاسو نه کوم چې د و مشال خان په وجنه کې د پلټنو د طریقې نه او پاکستان کې وسنی کمزوري عدالتي نظام په موجزه کې تاسو فکر کوئ د مشال د کورنۍ سره انصاف وشي
چې کم پینل کوډ ورته وایي یعنی های کورټ او سپریم کورټ په دې کې خو مشال خان ته بالکل انصاف نشي ملایوي دي ځکه چې دا یو هجوم وو چې هغه یو انسان شهید کو اوس په دې هجوم کې به څومره خلکو ته پانسي ملګي یو تم نه ملایويږي په دې کې چې کم رپورټ ته په هغه کې ویلي شوی دي چې دا د ګولې د وجنه مړ شو شهید شو نو ګولې څومره چلیدلې دي مطلب درې چې چا ډنډو بنواله دي کانو باندې وشته دي د ځتی کړه هغه خو ته وتل اوس ګولې څو چلیدلې دي اته ټوپک یا ټوپتماچې څومره استعمال شې دي درې نو پاره کې بچا ته سزا ورکړي د دې علاج صرف او صرف یعنی د دې ستونزې علاج دادې چې دا کولاو د شتګردیدا دا دہشتگردی د سر نه بل نظیر نه لري بل مثال نه لري دا د فوجي ټریبیونل چې کم پاکستان پارلیمنت جوړ کړی دی نه ما جوړ کړی دی نه تاسو جوړ کړی دی نه مشال خان یې دی هغه بابا جوړ کړی دی دا پارلیمنت چې کم فوجي عدالت ته هغه ملټری کورس مطابق واقع دی ټول ته سزا ملوي دی شي زکه
پاکستان کے پدی کیس کے لیدل کی چی سیاسی گندون ہم لگیا دی خپل خپل شخصی یا ذاتی مقاصد یا ہدفونو ترلاسه کوي او پاکستان کے خصوصا په خیبر پختونخوا کې اولسی ټولنه دومره توان لري چې دغه طاقتونو مخه ونیسي او دا کیس یا دا لو وژنه چې دا ذاتی مقصدونو لپاره سو استعمال لکی
زما خیال دی کمزوری خو ډیر یو خو اوس د سنې مونږ ابل رز د پدریم کې او قتل بیا په دی والا سره ګورو چې مشال نن په حقیقت کې مشال شوه دی لکه څنګه چې ملالی و نو مشوم جینې و خو اوس ګوران نړې څنګه په جندلا مشال خان شهید شو خو هغه ته کم مشال بل کړی دی هغه به ډیر اوس تنزو علاج رو باسي د مشال خان د کیس د انصاف ټکه چکم دی دبا پخپلا دلته مو ټولنه را مضبوطی ورو چتای به په دې کې د سیاسي پټو له کسنګ جتا سوې هغه ټولو وخت بل له دي بیا په دې کې نړیوال تنظیمونه نړی د دې د بهر مو سدن کې پښتانه چ کم دي یا په پاکستان کې دننه او سدن کې طالب علمان بشور خلق سیر صافیان دبا ټول نشه را سره ملګری دبا یوازې د پښتنو ټولنه نه دبا یوازې دبا د انسانیت ټولنه ان شاء الله
سمدا مونږ سره قبلای سره ټلیفون سکایپ لا لیک کته شی او هغه مونږ سره اوس په ټلیفون باندې وی قبلای سره به او به خیتاست زحمت مې لو شو خدا د انټرنیټ مشکل به وي ما سره وخت کم پات کیږي زړه ته پوسونو کوم آیا د مذهب پنم وجل روا دي قبلای سره
ول هم نه پیدا کیږي فرد ته د عزت چرته دي
نو چې د مذهب پنم قتل روا نه دي او اجازه نشته دي نو بیا په پاکستان کې خلک د مذهب پنوم وجنې ولي کوي آیا د مذهب تشریحات سم نه شي مذهبي مشرانو مذهب چاته سم خودل نه دي
مذهب نه خبر نه دي بدبختانه
دا کړ دا دا غلطي ده چا دا چې بدبختانه ولست مذهب نه خبر نه لري په پاکستان کې
دا زمونږ ټولو دا سره زمونږ د تعلیمي نظام بالخصوص ته نصاب بیا د ابلاغ چې کومه ذریعہ دي دلته مونږ ته بالعموم د تصادم او دیو بل سره د نخت او تعلیم او تبلیغ خوراکیږي خو د معاشرتی تعامل او د رواداري سبق نه راکیږي نه زمونږ په نصابونو کې نه زمونږ په تعلیمی ماحول کې او نه د ابلاغ په ذریعو کې
اوس به قبلای سب خلق وای چې په پاکستان کې د ټول نغټ نزدې تعلق چې دی خلکو ته چې کوم غوګونو ته پیغام رسی هغه د لاؤډ سپیکر د جماعت نه نسی یعنی امام د جماعت چې کوم دی په جمعه کې چې خطبه کوي یا خلکو سره خبرې کوي هغه باندې اثر زیات وي تاسو فکر کوئ د امام خطبه د امامانو کردار د لړکی هم سه حکومتي کار پکات چې اصلاح شي د خلکو او هغه پیغام چې دی هغه سم رسی بیا خلکو ته
بالکل د زمونږ مسجد او مدرسه باید چې حکومت دې طرف ته پاملرنه وکړي او دوی دے دا سے تربیت او انتظام وشی کہ دوی دے معاشرے کے دیو مثبت کردار دے پر تیار شی او دوی دے مسئلے حل جوڑ شی نہ دا کہ مسئلہ پخپلا دے مسئلے دے زیادتول سبب جوڑ شی
قبلہ سے پاکستان کے مذہب د سپکاوی قانون چکم دے بلاس پمیلا چے ورت ستوئی دې کې خود بدلون خبرې پوښا کې دی بیا گورنر سلمان تاثیر باندې دا خپل محافظ حمله وکړه او وای وجلو خود دې قانون د غلط استعمال لار نیول لپاره پدې کې بدلون پکار دی کنه
بالکل دا سه طریقې پکار دی او زمونږ اسلامي نظریاتي کونسل هم د دې رائے ورکړې دا او نور هم دینی طبقات دې ته تیار دي چې د دې بد استعمال چکم دی لکه څنګه چې خلک دې نه سوء استفاده کوي د دې لپاره قانون تازي پکار دی او چې څوک هم د دې بد استعمالو کی باید چې هغه ته سخت نه سخت سزاګانې تجویز شي
ډیره مهرباني محترم قبلای صاحب چې مسلمان ملګری شي وای
تشکر
بس ډاکټر سید علم مسعود صاحب تاسو ډیر شکریا ده کوم چې موږ ته وخت راکو
ډیره مننه جی خدای دې ډیر عزت درکې
ډیره مننه قدرمن لیدونکو دا د ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ د خبرونه تاسو په انټرنیټ www.divaradio.com باندې کوئ شئ زموږ فیسبوک ته وی او ای ډیو زموږه ټوټر ته وی او ای ډیو زه د پروگرام کوربه رحمان بونه نه هم دې سره تاسو نه اخلا اجازه په الله مسواره خپل خیال ساتئ
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وي د قدر منوریدونکو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ګډي پولي د امنیت د خوندي ساتلو په لړ کې په چمن کې د قبایلی مشرانو او اف سي ترمنځ خبرې اترې شوې دي چې باوري کړي چې د سرشمیرنې چې کوم را روانه مرحله ده د په صحیح ډول باندې ترسره شي. په دې حق باندې ویډیو رپورت لري نعمت الله سرحدي.
دغه جرګه د قبایلو او د پاکستان افغانستان تر مابین پر پوله باندې د پاکستان لخوا دندې ترسره کوونکي سرحدي ملیشا ځواکونو د مشرانو تر مابین وسوه چې پکې په سیمه کې د امنیتي وضع او د 15 تاریخ څخه په سیمه کې شروع کېدونکې دویمې مرحلې لاندې د سرشمیرنې او د پاکستان افغانستان تر مابین د چمن ګډې سرحدي پوله باندې روان حالاتو جارج پکې واخیستل سو. په جرګه کې شریک قبایلو او پاکستاني چارواکو ته وویل د سرشمیرنې له مخې په سیمه کې امنیتي وضع برابرولو دپاره دي کوټلي ګامونه واخیستل سي او پر ګډه پوله باندې د تیرېدو په مهال و قبایلو او مقامي تاجرانو ته سکمې ستونزې ورپېښې دي چې هغه د ختمولو دپاره چارواکو وعدې کړي وي هغه وعدې دي ترسره ورسول سي. د تاجرانو د سازمان رئیس عبدالصادق او دادشاه پژواک په دغه مهال وویل
زمرد پر کله عبدالله باندې سکم چک پوسټونه دي چې هغه عوام تاجر برادری په کم زحمت باندې دي د هغه مشکلات مرز بالا او کام تن په جرګه کې بیان کړ. زمرد په جرګه کې کم نن منلس غشتنی وي هغه دا وي چې د پولي په دوار غارته چې کم کاروبار خلک دي د دې تګراته کې کم ستونزې دي دا ستونزې باید چې د دوارو حکومتور چارواک دخوا هغه حل سي او مرز دا امید لرو مرز کاروباریان خلک یو مژ دوار حکومت ته مالی ورکو مژ د امن خوش خلک یو.
خو د سیمه قبایلی مشرانو دغه جرګه چې پکې په خلاص توګه خبري وسوي د سیمه د پاره ډیره ګټوره وګرځول. دوی وویل سکمې مسلې دوی په دغه جرګه کې د چارواکو مخ ته اجدي هغه د الکول ودې ته تسلی ورکول کیږي.
نو دغه جرګی چې موږ رو ګورنمنت ته دا وایي چې د شي ضرورت نو موږ دې سر سره خلاص کو مقصد چې هغه په هر د انساني ضرورت مطابق باندې هغه کوم مسلې چې هغه موږ دې ته بیانو نو ان شاء الله موږ د علم له روسي مختب عملم په وسی چې سانتیاوی براسي
موږ دا وخت څه د سو کلونو څه موږ پرونی کګانو هر شخلې چې دغه په دغه جرګو سره کړی دي د کرنل صاحب ډیر نن ډیر د خیر کار کړی او زخپل دروس نوم راغلی دغه جرګو مرکو کې ډیر خیر دی برکت ان شاء الله امید لرم چې ټول مرکو ټول ما ته کلوب په دغه شربې سره کړی.
خو په جرګه کې شریک د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو سیمې زمشر کرنل عثمان او قبایلو ته وویل سپرپوله باندې رفت آمد کوونکې زنانو د پاره بیل لار او د باب دوستي خلاصولو او بندولو په وخت کې زیاتوالی راوستلو او پرپوله د قبایلو د تګ او راتګ د پاره نوی لار جوړولو د پاره دوی تیار دي. دغه د قبایلو جرګه دی ولاړسي او د افغاني چارواکو سره د پدې حق له خبري وکي او دوی د پر دې رضامند کې چې پرپوله نور اسانتیاوی راوستل سي. خو قبایلو په دغه محل یو هیئت جوړولو پریکړه وکړل چې افغانستان ته بځي او هلته به د افغاني چارواکو سره خبري کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، ٹی وی، چمن.
ګرانو اوریدونکو کتونکو دا زموږ یو ساعته خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو نه پنیغه په ریډیو باندې واوریده او په ټی وی باندې مو ولیده. ډیره مننه کوم تاسو ټولو نه چې موږ سره ملګری وئ. راتلونکي پروګرام چې دی هغه دی د غزل محفل پروګرام او رحمان بونیری به تاسو ته یو خوندور پروګرام وړاندې کوي. ټیکنیکل اړخ ته د دې خبری خپرونې پر وړاندې کولو کې موږ سره پروډیوسر وکیل خان او موږ سره انجینیر زو نشوان او جان د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. همکاران وګمه جالوان او اشفاق مومند اخلو ساسونه اجازه تعالی پامان.